ستړي مشي خدمانو اوریدونکو او لیدونکو د دیوا رادیو تلویزیون خبری خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. زه ماستاسو قربانه منزه شهید
او زه بختور شه.
نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 23 نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان خارجه چارو وزیر وایي داسې رپورټونه شته چې امریکا پاکستان سره د افغانستان نه د ترګرۍ په حملو کې مرستو ته تیار ده. د خارجه چارو وایاند وایي که داسې وي نو دوی د دغې هرکلی کوي.
بلې خوا د خیبر پختونخوا او بلوچستان ته په راتلونکو انتخاباتو کې د زیاتې څوکۍ ورکولو په اړه قانون په سنت کې د مشکل سره مخ شوی دی. پیپلز ګوند وایي چې وزیر اعظم ترې د مرستې غوښتنه کړې ده.
او سعودي عرب وایي دوی به د نن نه د یمن حوثي اغیانو کنټرول لاندې سیمو ته تړل شوې لارې بیا پرانیزي چې دغلته ضرورتمندو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي.
په خپرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به یې وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی چې تاسو یې په ټلویزیون باندې هم ګورئ. د دی ریډیو د فیسبوک تلار هم زمونږه دغه خبرونه تاسو نیخ پنی غوړی دی شي. قدرمنو اوریدونکو ورزو د رپورټونو په لو څنګه تاسو په دغه سرټکو کې هم واوریدل د پاکستان د خارجه چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې خبرې هر کله کړی دی چې دغه کوم رپورټونه راغلي دي چې ګنی امریکا وای د افغانستان د خاورې نه چې کوم ترهګر وروړي په پاکستان کې په عامو خلکو باندې او په پوځي چک پوسټو باندې بریدونه کوي، امریکا به ورسره په دغه کې مرستې کوي. د خارجه وزارت چې کوم ترجمان دی هغه په خپل هفتوار بریفینګ کې د دې خبرې هرکلی کړی دی. د ډیور رادیو خبریالې رابعه پیر نه په نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس پر راتلونکو ورځو کې د پاکستان د سفر امکان دی چې په خلیه د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خپل په ونی ز خبرې غونډه کې هم کړی دی.
دی ویزیت اف سیکرټری اف ډیفنس مستر جیمز میټس is expected in the next few weeks.
The report on Tarmakha da America da Defa Wazir ba ta Janubi Asia pa ara da America nevi taglari pa amali kawulo da Pakistani masharan sara khabari kawi. Da August pa miyash ki da America sadr Donald Trump la ara kha elan kre sewi taglari ki wel sewi wu chi Pakistan ba us ta taragaro pazit ku telegamo na porta kawi. پر دغه تګلاره د خبرو او پر پاکستان د ترګرو په ضد فشار د پاره په تیرو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد سفر کړی و. د هغه رپورټونو تر مخه چې پکې د امریکا لاړه د پولیسو سره نږدې افغان اړخته د ترګرو په ضد د عملیاتو وړاندې سوي دي، بهرنیو چارو وزارت ویاندې هرکلی وکړی او په دې اړه د دغه پوښتنې په جواب کې چې امریکا لاړخه په افغانستان کې د ترګرو ډلو په ضد عملیاتو وړاندې آیا پاکستان لومړی د حقانی شبکې بیخوانه کوي؟ ډاکټر محمد فیصل ویل:
I have seen the media reports but we haven't received anything official. If there is any such offer it would be a welcome development.
په دې اړه په سرکاري توګه سندې لیدلې چرې داسې څوړاندې زوی نو هرکلی به کوي. روانونه په بلکه خبری غونډه سره وینا کې د امریکا او د اتحادی ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلی وو چې د دغه وړاندیز مقصد د پاکستانی فوج له اړخه د ترګرو په ضد په افغان پولی کې د ننه د ډزو په پیښو کې کمی راوستل دم. افغان حکومت تور لګوي چې پاکستانی فوج تیرونی افغان پولی اړخته کنړ ولایت کې په سلګونو ماټر شیل غورځولی وو لکه چې د سیمې اوسیدونکو خپل په کورونو پریښودو مجبور سوي وو. امریکا وړي چې پاکستان په افغانستان کې د امن په اړه خپل کردار ولوبوي او په افغانستان کې د ترګري په بریدونو کې ککړ حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي. پر پاکستان د دغه ډلې د مرستي تورونه هم لګول کیږي، خو پاکستان دلته د ترګرو وجود رد کوي او تور لګوي چې ټول ترګرو ډلې افغانستان کې پټ ځایونه جوړ کړي دي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه کیږي. امریکایي کانګرس د حقانی شبکې په ضد عملیاتو د فشار په توګه په تیر ورځو کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالر کوئلیشن سپورت فند ته منځوري په محل هم د دغه ډلې په ضد د عملیاتو شرط یشي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې دا څه نوې خبره نه ده او په تیر بل کې هم دغه شان شرط ایښودل شوی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس آف امریکا دی ورادیو او تلویزیون خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګس او وینز. قدر من اوریدونکو د افغانستان په تړاو یو بل راپور تاسو ته غواړو په خبرونه کې او وړاندې کوڅنګ چې تاسو هم په هیګي چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تیرې سموده راهسي د داعش وسلوالۍ ډلې پر ضد عملیاتونه دوام لري او امریکایي ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې پراخ ګډون لري. د داعش وسلوالۍ ډلې ځینې ځالې هم ویجاړې شوې دي، ځینې سیمې د اچین ولسوالۍ آزادې شوې هم دي. هلته اوس خلک خپل نورمال عادي ژوند مخ په وړاندې بوزي. دغه سیمو ته د امریکا غږ خبریاله عائشه تنظیم ورغلې ده. هلته د ځینو اوسیدونکو سره هم خبرې اترې کړې دي. د آشنا تلویزیون خبریال احمد شکیب دوست په غږ کې تاسو ته دغه یو ویډیویي راپور وړاندې کوو.
دلته ماشومان د بهرنیانو په لیدو خوشاله کیږي. یو کال مخکې دا ممکن نه و چې څوک دې په اسانۍ له بهرني سره وګوري یا ور سره خبرې وکړي.
مخکې د دیش وسلوالو په لاس کې و، موږ ډیر تر تنګ و، موږ دې ځنه کاټه کړې به وتلی و. موږ دلته زمنګ ژوند ډیر ګرانو، انځم میاشتې وشو چې بس موږ دلته راغلی و. زه
کله چې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې دایش جنگیالیو ډیر نفوذ درلود، نو په اچین کې دا کله د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې نه و.
موټر کې ولاړو.
د دې سیمې بازار کوچنی دی او یوازې پکې دوه درې دوکانونه خلاص دي. خو ژوند ورو ورو عادي حالت ته ګرځي. تاسې وینئ چې ښځې بهر ته راوځي. دا کار د داعش د حاکمیت په زمانه کې امکان نه درلود. اوس خلک یوازې ژوندي پاتې کېدو ته نه، بلکې د ژوند نورو اړخونو ته هم پام کوي.
داعش ته تګ نه وروسته خلک ډېر زیانمن شوي. دلته دوی چې دی د سیاحت په باره کې مشکلات لري، تعلیم په باره کې مشکلات لري، او بل ډیره مهمه خبره ده چې دلته زیاتره خلکو کورونه وران شوي. نو د بیا ودانول یا د ریکنستراکشن په باره کې باید دوی ډیره موږ سره مرسته وکړي.
جنگي الوتکه کې د دې سیمې د پاسه راګرځي او موږ ته دا را پزړ کوي چې پیوی جنگي سیمې کې یو. دلته کله ناکله د چاودنې غږ واوریدل شي، بیا ولیدل شي چې له یوې سیمې څخه لوګي پورته کیږي. که څه هم حکومت پرمختګ کړی دی، خو د دې څرګندې نښې هم شته چې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس آف امریکا دیوه ته غوږی چې په ټلویزیون باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. قدرمن اوریدونکو، نن په امریکا کې د تھینکس گیوینګ ورځ ده، یا د شکرانې ورځ ده. د امریکې چې کوم حساب دی، د هغه د هر نومبر د میاشتې دریم زیارت چې کوم نو ده، د تھینکس گیوینګ په توګه باندې منځل کیږي. زمونږ سره پیر زبیر شاه صاحب مرګره شوی، د هغوی نه به په دې باندې تفصیل اخلو. پیر صاحب په خیر. پیر صاحب، تاسو ته زما آواز درځي؟ اول خو راته دا ووایي.
جی بالکل، آواز راځي.
ډیره مننه. په خیر راله. یو دا راته ووایي چې د شکرانی ورځ یا تھینکس گیونگ په اړه باندې باوریدونکو ته سوې د دې تاریخي پس منظر کې لګوي.
د دې تھینکس گیونگ خو دا سدې چې دا د امریکای خاص د امریکای یو هغه د یو روایت یو چټي ورځ بدلتا او دا ډېر تاریخي هغه د چټي دا تاریخي جشن دی او دې چکم اول اول تاریخ ته سړې لاړ شي چې دا کوم خلک بهر نه راتل په دې امریکای په خاورې ته غوته به کالونیست ویل او وی په شپاره سو یو وشتم کې اول زل دا سه خفصلونه شوی و دې کارونده کړی و او اخ کارونده نه دې کله فصل شو نو هغه کې چکم دا لوکل خلک و نیټیو امریکن سی ورته ویل غوي ورته راغلی په غوي باندې روټي خوړلی و نو دا داسې د شکر روز دا چې خفصل شوه دې او دې کې خوان دادې چې دې کې سم مذهبي کیسه نشته پکې نو هغه په وجه دا دی چې امریکای کې کوم مسلمان وي که هندو وي که عیسائی وي که يهودي وي ټول د المانزي دا ورځ او دې کې دا دی چې اتل سواش دریش پته کې چې کوم صدر لینک ابراهام لینکن او د امریکای صدر هغه دا چټي ډیکلیئر کړي چې دا به چټي وي او هغه وخت چې کوم اول صدر جورج واشنگتن د دا اعلان کړي او چې دا تھینکس گیوینګ یو روایت به وي او په دې کې بل بیا دا دی چې په هغه زمانه کې به خلکو ښکار کولو د خرتومي نو هغه هم دا اوس د حصہ دا خرتومي چرګ دی هغه خوراک هغه په خول او هغه بیا ملګرو او خپل خپلوانو سره خوړل دا یو ډېر غټ روایت دی هغه سره بیا دوی نور سیزونم هم دی هغه کې د مثال به ورکم چې د کوم کدو ال حلوا دا هغه پیټه کدو هغه نه دوی جوړوي او دا ټول سیزونه د فصل او د یو نوې وجود او د یو نوې سحر علامت د لکه مونږ ګورو چې کله فصلونه وشي دلته نو دوی دا پمکن ورته وای دا پیټک دو دا دلته ډیر غټ شي او شه د خلک خوري خلک مختلف سيزونه ورنه جوړوي خو بهرال په امریکای کې چې کوم دا شکرانې ورځ تھینکس گیوینګ دا دا سدې چې دا چټیانو سيزن دی او دا سه خوشاله هغه چټي وی دلته
پیر صاحب څنګه چتا سو وی د چټیانو سيزن وی چټي وی امریکایان څه کوي په دې ورځ باندې کله غوړیدونکو ته دا هم وای چې را په دې ورځ باندې چې تھینکس گیوینګ ورځ ده په دې باندې امریکایان څه کوي
نو امریکایان خو دې اول خو چې تھینکس گیوینګ شکرانه ورته وای امریکایان په دې ورځ شکر ادا کوي او وای چې زه خیر چې زه په دې شکر کوم چې زه امریکای کې يم سو کوی چې زه په دې شکر کوم چې صحت کې يم چې آزاد يم او اغه نه علاوه مختلف چې کوم ضرورت دی هغه ما پوره دي نو مختلف وجنه شکر او دین علم څنګه وای چې دا دین یو سیزن شروع شي د چټیانو خلق خپل خپلوانو سره زی په مختلف ځایونو ته ملاویږي خلکو سره او دین علاوه دلته چې کوم وی شاپینګ دلته نه سیلونه لګي مختلف سیزونو باندې او ارزان ملاویږي او دا نن نه شروع شي او تر هغه بلیک فرایډي ورته وای هغه ورځم پکې راشي چې دوی هر یو شی په سیل وی او خلکو د ورځې ته خاص انتظار کوي چې دوی په دې ورځو کې خریداری وکړي او سیزونه واخلي دین علاوه مختلف پروګرامونه ویژه نیویارک مثال به ورکم التا په نیویارک کې یو میسی والا پریډ کیږي اخ کې ډیر زیات خلک وی او ډیر خستا چې څومره هم مختلف برانډونه دي مختلف کوم هغه خلک د سیزونه خرڅوي
هغه
سٹال کمپنیان وی هغه سٹالونه لګیدلې وی او دلته چې کوم تھینکس گیوینګ شروع کیږي واشنگتن کې دلته لکه دوه ورځې مخ کې صدر ټرمپ او دلته چې کوم یو صدر وی هغه خرتمی چې کوم چر دی هغه تا هغه ورکی معافی ورکی لکه هغه دوه دې پیرې دوه هغه خرتمیانو چې هغه ته صدر ټرمپ معافی اعلان کو او غوی به په دې ورځ په تھینکس گیوینګ به غوی نه حلالېږي نو دا د کی ماشومان هم ورته راځي وایټ هاوس ته یو ډېر خپ پروګرام وی او خلک ډېر زیات خوند ورنه اخلي
پیر زبر شاه صاحب خلک خو ته خوند نه اخلي خو تاسو په خپل باندې څه خیال لئ تاسو به په دې ورځ څه کوئ
نو ماته ستوي چې دلته دا داسې چټي ده چې دا هر سړی مانځي دا سن ده چې دا اختر ده تش مسلمانو لپاره ده یا کریسمس تش عیسایانو لپاره د کې هر یو کس ساخلی ما خپل نن پروګرام د مونږ یو ملګری دی هغه روټه کړی دا مونږ او مکه نږدې ملګری یو نو مونږ وزو ټول فیملی سره التب غوي سره اومدکه خرتمی برابر کړی د دوه ورځو ناغم اخې دی چې هغه مثالې په لګولې دي او دین علاوه به نور سیزونه به وي هغه به مونږ خورو او دلته خوند د امریکای چې دلته تا ته حلال خورتمی ملاویږي چې هغه په اسلامي طریقې سره حلال شوی وي او دلته سٹورونه دي او ما په شان به نور په لکاوې دلته کسان دي مسلمانان چې هغه به د نامرز منځي او په دې کې ماشومان ډیر خوشاله وي هغه هم سکول چټي وي او هغه هم د ورسته ډیر په انتظار وي
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب او هیپی تھینکس گیوینګ
تاسو هم هیپی تھینکس گیوینګ خپل خیال ساتئ
په مخه
دونکو دا مهال هم زو یو بل سیمه ایز مهم راپور ولوري ته چې د بلوچستان څخه را لګل شوې ده کته تاسو هم پوهیږئ چې په افغانستان کې د نشي توکو یا د کوم اپیم چې دی هغه کښت نور هم سوا شوې ده څخ کال او دا راپورونه په رسنیو کې خواره شوې دي نو د بلوچستان کې هم په خلکو باندې ډیر منفي اغیزه چولې ده د انسانیت بچاو تحریک په نوم یو تحریک دی چې کار کوي د نشئی هغه ځوانان چې په نشئی توکو باندې روږدي شوی دي د غوی لپاره کار کوي او دا مهال د غوی په مرکز کې کوم چې د روغتیایي مرکز دی هلته 900 داسې ناروغان دي چې په نشئی توکو باندې روږدي دي د غوی د درملنه دوام لري خپل هم دغه تحریک یا دغه مرکز یا د روغتیایي مرکز غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې دي نړیوالو ټولنو څخه د نړیوالو نور موسسو څخه کومک وشي مرسته وشي ترڅو دغه مخه ونیول شي نور تفصیلی تاسو ته د چمن څخه زمونږ د ډیوا راډیو خبریال نعمت الله سرحدی په خپل ویډیوي راپور کې وړاندې کوي
د مرسته دا وخت موجوده د نن تعداد چې دی د 800 مریضان د مرسته داخل دي دا صرف د مرله تقریبا په دی کې 90% هغه مریضان چې د کوټ سیټي سره د کوټ شهر سره غلي دي لیر زې سکتیون کې د مرسته زی ډیر کم دی نور به دا د چمن سره د نوشکی سره د خوزدار سره د پښین سره د مسلم باغ سره د لړۍ سره مرته خلک دغه د پلس یا ڈی آئی جی یا آئی جی مرته چلتنا راکې چې مرته مطلب مرسته مریضان ډیر دي چې د مرسته زی کم دی موږ هغه ته وای چې وار مرته کوټ کم د کوټ سیټي سره کوټ بازار خاص کوټ شهر سره چې دا شی موږ وار ختم کو دغه بعد بیا ان شاء الله موږ دا کار کو اوس په دا کې تقریبا 90% موږ هغه د کوټ مریضان دي
دغه وخت دغه سنټر سکم داخلي دا زیاتره د کوټ مریضان دي ستا په اندازن باندې په بلوچستان ایالت کې به څومره ځوانان په دغه نشي توکو اخته
زما په اندازه چې په ګر بلوچستان کې به تقریبا د 40,000 to 50,000 کسان په ټوټل بلوچستان کې به دا د یورین او د کرسټل نشه کوي
شوشو دمر په لوی کچه سره دغه سکم ځوانان ته داخله کړي د درملنې تاسو سره کم کوي آیا حکومتي مرستې یا سي کوم مرستندوی ادارې دي یا سي کوم دلته ځانې تنظیمونه کار کوي د عوام د خدمت عوام د پلابېبو لپاره کار کوي دلته خدای سنل دي لکه چې زدي دلته داخل عمل دخل وي تاسو سره کم سره سوي دغه
مز خپل د پېښې د لیاس ډاکټر یم د ماستر کم خپل ډاکټران په دې کې مر سره مرسته کوي او نور ګورمنټ وځ دا صدور مې سکیج ګورمنټ مرته یو څه 5000 راکړی دی هغه موږ د ګورمنټ په اکاونټ کې جمع کړی دی په بینک کې دا غسه پر پینه پر باندې مرته 80 روپۍ د ګورمنټ د خواسه وس 80 روپۍ ګورمنټ راکړي یو سل 250 کل دا پیسې مطلب برزمر په یو مریض باندې یو سل 75 روپۍ خرڅ راځي په موجوده کې یو سل 250 پیسې دی موږ دا ډاکټران خپل طرفه د نور خل طرفه کم چې د عوام خلک دی هغه د مر سره مرستې کوي نور د باندې خل مر سره څوک په دې کې مرسته نه کوي زمر خپل د عوام عام خلک دی هغه او س ګورمنټ موږ دې مرسته کوي
مطلب تاسو دغه خاص کوي علمی مرستندوی کوم ادارې سي د په خاص سي کوم د مخدره موادو په ضد کار کوي هغه دې په دې کې د مداخله تو کې ساسو رزلت راسي د غزوانان کوم دي دغه نشي توکو سره وګرځي
مردا دا وخت دا موجوده د خالي د پاکستان خبر نه ده نه د کوټ خبر نه د بلوچستان خبر ده دا وخت وګر دنیا ته چیلنج دی او دا یو دونه غټ ناسور دونه غټ توانی شي دي چې دا در هر رنګ درار رنګ مسلو سره درار رنګ بيماري درار غټ بيماري دا کوم ناسور چې شروع شوی دي دا داد از مرز ولی پدیک دگر دنیا یانگ زوانان پدیک نوالی آتیا پرسنده تیبی نی آتیا یا پینزا آتیا نیوی پرسنده بمرس گر زوانان دی اگه یانگ تی جن نجیر چی مرز دیتا وای هاگ آل کوانت مرز پدیکی دگر دنیا سه او داد دگر دنیا دا پارا پرابلم نی داد سر دا پاکستان یا دا بلوچستان یا دا پرستانه پسیم کی یا دا بلوچستان پسیم کی یا دا بلوچستان پسیم کی دا پرابلم دا و گر دنیا تا چلنج دی نز مرز دگر دنیا دا خلص دا خواستی چتی پگار راسی داد پاره و دای لارو باشی چ پدیک دگر دو یو پایدا دا دگر دو نسل تباکیش
وس ورزو دل تس کما ځوانان دي په دانشي توګه خته دي سره خبري وکړو ته را ولر څه خپل نوم راته
ځوانم چې دا عبد الله دي توا کال کیږي نشه کوم په نالی کې مې نشه کول راو سلام دلته دلته شای علاج دی به تو دې ټایټ ملاوي چې منځنه دي پیټي دي
د کم ځای اوسېدونکو د کوټه شهر اوسېدونکو
او کوټ غوس آباد غوس آباد والا
څنګه په دانشه څنګه خته سولې څنګه په خته سوي
دا بس یاران راوستي ول درځي نشه کو به ورالو مزبز هغه سره نشه موت
اوس د نشه پرېښه د ساسه ساسات ته سپ میسوسه
اوس دې شزبان میسوم به یوه د ازه سو وتم نشه مشه پرېزم خپل کار کوم
ورزو دی بل ځوان سره خبرې کو ته خپل نمبر ته و د کمزې وسیدونکه او د څومره سي نشه کوله
زما نوم پاین د کورم پنیو کې لیکل کده پنځم اس کې نشه م کول نه د اوس می لکړې د شه ډوډۍ ار سره کینه ده سات می کتر د پیټل منزونه سار وختې خپل منز او داس کو نه دوس تلیم بس سات تیر نه دس دا زای ووت بالا نشنه کو نه نه لیره اوس
مطلب زدا غزای سو ووتی اوس خدانه شپ ریشه ده تخپل ځان سره دا ایدو فهمان کړی دی دا دی وعده کړی ستو بیا نشنه ک
یا ما دا ځان سره وعده کړی زو بیا نشنه کو
مور پلار دی جون دی
او
یعنی دا هغه ځوانان سپداغه سنټر کې دلته دادي داخله دي اسداغه هم دغه خبره کوي چې د ستم مرایسه په دغه نشي توک اخته دي او دغه سنټر څخه مشر دی ډاکټر رمضان هغه هم مشته خبره وکړل چې دغه وخت یو کیسم وباده یو وباده په دغه مختلفو شهرونو کې دغه در روانه ده دغه نشي توک به د نشي توک د ځوانان ورس پر ورس کم زموږ نوې جنریشن د زموږ نوې نسل دغه د پخته کیږي نعمت الله زما د پوخ یقینو
چ په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستې سي
تاسو هم بدلون راوستې شي
تاسو هم بدلون راوستي شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
او لیدن کو وایس اف امریکا دی و ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې ګورای هم د خیبر پختونخوا د سیلګری سیما سوات چې د خپل خایس خپل کولا قدرتی منظرونو د پاره مشهور دی قدرمن اوریدونکو دغلته د بدمنۍ او د طالبانو درا تک سره چې په سوات کې کوم دکانونو او بازارونو اغه د امن د بربادېدو سره غم خراب شوی خو اوس د ډیور رادیو خبریال فیاض ظفر وای چې په سوات کې په منګوره کې د امن دراتلو ورستو یو واره بیا چې د پاکستان او کم نړیوال برانډونه دي یا کمپنیانې دي ناغوی خپل دکانونه پرانیست دي او خلک دغه ته ډیر خوشاله دي دغه باندې تفصیلی رپورت د ډیور رادیو خبریال فیاض ظفر را لېګلې دغه ویډیو رپورت ته تاسو ته وړاندې کوو
دا سواد د خلکو په حق لا مشهوره ده چې دا سواد خلک په جامه پیزار باندې ځان خساتی او سکه لمخ کې به د سواد زیات خلک د خجامه پیزار اغستو د پاره پیښور اسلام آباد ایبټ آباد او نورو غټو ښارونو ته تلو خو د کال 2009 نه پس چې سواد کې امنیت راغی او بیا دغه امنیت پوښ شو نو ورسره هغه ټول برانډز چې د هیواد په نورو غټو ښارونو کې وو هغه سواد ته راغلل د منګوري ښار سیټي سینټر کې د یو برانډ اسسټنټ منیجر نومان وای چې سواد کې برانډز نو ټول خلک به د مجبورۍ نه نورو ښارونو ته خریداري لتلل
زمون کاروبار خو اصل کې خو برانډز چې کنه زمونږ د سواد خلک چې تاسو په پته جدار ډیر ډیولپ خلک ته صحیح ده
کله چې سواد کې برینډز نول نو دو به ټول تک کوو ایبټ آباد ته پشاور ته اور اسلام آباد ته نغې نه پس چې کله د برینډز رالل نو وس زمونږ ټول کسٹمر دلته دی او تقریبا زمونږ کاروبار نارمل دی. وخت
د منګوري خار د پیښور په غټ سړک د سیټي سنټر په نوم یو غټ مارکیټ کې اوس هغه ټول برینډز شته او ځایي خلک په دغه مارکیټونو کې د ځان او خپل بال بچ لپاره خریداري کوي. دغه مارکیټ ته د خریداري لپاره راغلی رحم امین وای چې اوس دلته هر رنګ سیزونه مونږ ته په کور کلی میلاویږي.
زما خپل خیال دی چې څومره برانډ دی یا نور دسی چې کوم ورلډ وایډ چې کوم مشهور برانډ دی هغه ټول دلته اویلیبل دی او زما خپل خیال چې نه اسلام آباد ته ضرورت شته تلو او نه پیښور ته نه پینډی ته نه لاهور ته دا ټول سیزونه دلته چې کوم دی مونږ ته په ډیر په کم ډسټنس باندې مونږ ته اویلیبل دی.
په دې مارکیټونو کې د سحر نوالا تر شپې ناوخته پورې ډیره ګڼه ګوڼه وي. خزه سړی او ماشومان د مارکیټونو ته راځي او د ځان د پاره بیلابل شیزونه اخلي او کله چې په دې برینډز کې سیل ولګي نو بیا ګڼه ګوڼه نور هم زیاته شي. د دې سیټي سنټر خواوشا نور غټ مارکیټونه هم جوړیږي چې ودانی روانه ده چې لکه بل وی دلته نور برینډز هم راشي. یو دکاندار علم زیبوای چې د نوې مارکیټونو جوړېدو سره به کاروبار نور هم خشي.
سونه نور دې کې سٹورونه مطلب مارکیټونه کولاویږي نو هغه سره به نور امپروومنت کیږي خکیږي. وا
د دې برینډز راتلو سره اډورټایزینګ یا اشتهاري سند ته هم دلته اوده میلاو شوې ده او اوس د سواد کې غټ غټ بوډونه د اشتهاراتو د پاره لګولې شوې دي او ال ای ډی یا د ویډیو اشتهارونو ډیجیټل بوډونه هم خار کې لګولې شوې دي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا سواد.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
نو قدر من اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د دیوا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګیاس. د خبرونه په دې ځای کې واښ شوې ده د اونیز خبرونه واشنگتن ټو خیبر چې رحمان ابونری چې څنګه کار دی د کوربوي او تاسو لپاره په دې اونۍ کې کوم موضوعات راغون کړی دي. د به هم تاسو وایو د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمر زلمو په ایشیا کرکټ کپ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. دا لومړی یو موضوع وی. په بنگلاديش کې د روهینګیا کډوالو په درملونو کې ستونزې او په اروپا کې د مسلمانانو په ژوند کې د ترهګرۍ د تازه پیښو پس سیوا شوې چیلنجونه. خو د پروګرام پایل وکیږي د افغانستان کې د داعش د ترهګرو پر ضد د امریکایي جنرال جان نیکلسن د نوي تګلارې اعلان څخه. دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي رحمان بونیری چې د دې خبرونې کوربه دی. په ګډه به سره وګورو.
سلیم شه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر ده. دا واشنگتن ډی سی څخه زه رحمان بونیرم. نن یو مهم موضوع ده. افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمر زلمو په ایشیا کرکټ کپ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. را سره به ملګری کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی رئیس هغلی نسیم دانش. بل موجوده په بنگلاديش کې د روهنګیا کډوالو د درملنې ستونزې او بحث وکړو. په اروپا کې د مسلمانانو په ژوند را سره به ملګری کیږي د لندن څخه یو وتلې قانوندان. خو تر ټولو د مخه په افغانستان کې د داعش د ترهګرو په ضد د امریکایي جنرال جان نیکلسن د نوي تګلارې خبره. په سټوډیو کې را سره ملګری شبه دی د وایس اف امریکا آشنا سانګې خبریال ایوب خاورین صاحب. خاورین صاحب ډېر مهرباني چې موږ ته موخ راکو. اولنی ته پوس مو دا دی چې جنرل جان نیکلسن په خپلو خبرو کې وویل چې داعش په افغانستان کې یا ترهګر په افغانستان کې د هغو د آمدن چې غټه ذریعه ده هغه قاچاق دی، مخدره موادو، ناټو یا امریکایي ځواکونه یا افغان ځواکونه د دې د مخنیوي لپاره کوي څه
دا خبره چې د مخدره مواد د طالبانو د عاید یا د تمویلونکي لوی سرچینه ده دا نوی نه ده نوی دا د دې د کارخانو لمنځه وړل دي پرون په لومړي ځل باندې دوی هغه ویډیو ښکار کړه چې په هلمند په ځینو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي طالبانو په سیمو کې د بی 52 او نورو الوتکو له لارې لس کارخانې لمنځه وړې دي د دوی ویډیو ښکار کړه په دې کې اته د ناټو ځواکونو عملیات کړی دي هوایي بمبار کړی دی او په دوو باندې د افغان ځواکونو کار کړی نو د دوی دغه فابریکې لمنځه وړل چې د کوکنارو څخه د اپیم جوړیږي یا هیروین جوړیږي هر څه نور بلاوي سي دي د دې لمنځه وړل لوی پرمختګ ده او دا په پالیسۍ کې یو لوی شفت ده یو لوی تغییر ده چې پخوا په تیرو واتو کلونو کې دوی په 2010 کې د مخدره موادو پر ضد هر ډول عملیات ځنډولي
ها خو تاسو وایئ چې اوس کار شروع کړی دی داعش په افغانستان کې موږ په دې ډېر زیات خبرې کړې دي شوې دي مخکې تاسو سره پېم شوې دي نور سلنکاران سره پېم شوې دي د څو په داعش په افغانستان کې څوک دی
نو دا یو نوی داسې یو پدیده ده یو نوی ډول ترهګر دی چې د افغانستان په ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې پایل راوکو او ډېر په هغه سیمې ګمان دا کېدو چې دا د اورکزۍ ایجنسی لخوا په پایل کې راغلل اوس هلته د دوی په کنټرول کې ځینې سیمې هم شته او سخت دریځې کېدی سي چې هر څوک وي هغه د داعش د بیرغ لاندې زیاتېدلی سي تر پخوا اوس شمېر وایي زیات شوی ده البته دوی پرمختګ ته نه دي پریښودل سوي خو جګړه په ډیرو داسې نویو سیمو کې هم راټوکېدلې ده چې هلته پخوا داعش نه وو نو اکثریت د افغانستان حکومت په دې اند ده چې داعش په افغانستان کې اساسي ریښې نه لري دا که هر څوک دي بهرني یا د بهرني فکر خلک دي هو یو پښتنه دا کېږي چې دا د عراق او سوریې سره د دوی هماغه داعش ده که نه ده نو یوازې فکري کېدی سي اړیکې ورسره ولري خو په عمل کې د عراق او سوریې تر نه د ننګرهار د افغانستان ننګرهار ته رارسېدل یوه لویه لار ده چې هغه موږ ته
هو اوس دغه ویره شته دی که په افغانستان کې هغه خلک کېدای شي چې راشي ورته کوم چې په عراق کې یا شام کې ماتې وخوړه او بل په واشنگټن کې اوس د افغانستان چې کوم سفیر دی ډاکټر حمدالله محب صاحب هغه هم ویل چې درې زره عسکر چې دا داعش کوم دی هغه د افغانستان یا ازبکستان څخه راغلي دي ولرشته دی او دا یره چې نور راشي بل جان نیکولسن چې کوم خبره کوله هغه دا وه چې افغانستان کې تر هغه پورې امن نشي راتلی تر څو پورې په ګاونډي هېوادونو کې دهشتګردو یا ترهګرو پټ نازینا نیوی ختم شوی چاته اشاره کوله جنرال
صاحب دا هم نوی خبره نه ده په دې باندې خصوصا د جمهور رئیس ترامپ د حکومت پر رامست کې دونه ورسته د واشنگټن عمومي نظر داده چې باید د ترهګرو یا طالبانو هغه روزان ځایونو پټن ځایونو لمنځه وړل شي او ښکاره خبره ده چې ډیر د تمرکز په پاکستان کې ده د پاکستان باندې فشارونه هم ډیر سوي دي او د ستراتیژي د اعلان په وخت نه پاکستان ته مستقیما نم دا اشاره وسو چې نور له دې ورسته دغه تګلارې ته ادامه نسی ورکولې طالب ملاتړ په دغه شکل باندې به نور دا کار نه کیږي هو ځینې وخت حتی کله کله له د ایران نوم هم یادل کی یادیږي خو اصلي مرکز او هدف هغه په پاکستان کې ده او موږ تاسو وینو چې نن سبا کله چې د دې پر خلاف د جګړې خبره کیږي نو د افغانستان پر ځای د پاکستان نوم ډیر یادیږي پاکستان د غوښتنې ډیرې سوي دي او په پاکستان باندې فشار نه ډیر سوي دي
ډیره مهرباني ایوب خبرین صاحب
مننه
اذن ولیدم کو را سره سه زه د ماخلم برت چراشم نو بیا په ټولنځ سره یو سره غلي دي مهم بوزو په پاکستان ته خود امین رسو
تاسو مون په ټولنیزو په پانو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ڈیوا ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا انستګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز
اوس وخت شوه دی د ټولنیزو رسنیو ادن رشید صاحب داونه په ټولنیزو رسنیو کې تټول مهم سره غلي دی په پاکستان کې
بنیر صاحب داونه د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو لبیک یا رسول الله او سنی تحریک احتجاج او لارې بندول تر ټولو مهمه موضوع هم په دغه اړه ایرم عظیمی لیکي مذهبي ډلو اسلام آباد د دوه اونو نه تړلې ده او د حکومت عملداری چیلنج کوي. خو نن ورځ پورې حکومت دومره کمزورې ده چې دغه احتجاج یې ختم نه کړو. اسد جان په ټویټر لیکي، باوجود د دې چې حکومت اخیری وارننګ هم ورکړی، خو دغه احتجاج کې برخه اغستلو لپاره نور خلک راځي. هارون صدیقی نومي یو تن په ټویټر تصویرونه شریک کړي او لیکي، د اسلام آباد پر امن احتجاج کوونکي د وسپنو راډونه ډیر په طریقه سره په بانس کې دننه پټ کړي. هغه لیکي، د استخباراتي رپورټونو تر مخه دوی سره وسله او نور بارودی مواد شته. هغه وایي، دوی دلته د ختمی نبوت تحفظ لپاره نه بلکې اړی ګړی لپاره راغلي دي. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا گوهر د یو ټویټ په جواب کې لیکي، د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ته پته نشته چې د طالبان ملاتړو او تندرو ډلو اسلام آباد یرغمال مال کړی دی او دا هیواد په تیزی سره د ترهګرو لپاره یو محفوظ ځای جوړیږي. پاکستان لا پکار دی چې خپل کور سم کړي، پر ځای د دې چې د حساب کتاب وکړي چې د افغانستان څومره علاقه د ترهګرو په ولقه کې ده. خبریال زرار کوړو لیکي، که حکومت د دغه احتجاج کوونکو پر ضد طاقت استعمال کړو، نو دا تمام ملري چې مخالف سیاسي ګوندونه به د حکومت ملاتړ وکړي. البته که دغه عملیاتو کې حالات خراب شو، نو دغه ګوندونه به د خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره حکومت ته ګوتې نیسي او هغه به هم ملامت کوي. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA Diva. جیبنری صاحب
ډیر مننه ادر نشید صاحب. قدرمه لیدونکو، را سره اوسه بیرته چراشو نوزو بلندن ته. په لندن او اروپا کې د مسلمانانو د ژوند دا وخت ټولو غټ چیلنج دی. دا به د وتلي قانوندان نه تپوس کوو. را سره اوسه زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم، نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
اوس وخت شوی دی چې په یورپ کې د میشت مسلمانانو خصوصا د پښتنو په ژوند خبره وکړو. په اروپا کې د ډېر وخت راهیسې په بېلو هیوادونو کې ترهګر بریدونه روان دي. تر اوسه د دغه هیوادونو د چارواکو لخوا ورکړل شوي معلوماتو مطابق، په دغه حملو کې ککړ کسان زیاتره اروپا ته د روزګار په لټون تللي کډوال دي. په دې موضوع د بحث لپاره هم د لندن څخه دا وخه موږ سره مېلمه دی وتلی قانوندان بریسټر اسلام خان. بریسټر صاحب سلیم شه. وعلیکم السلام. برسر صاحب، اولنی پختنه تاسو یو قانوندان دا در نکومه چې دغه خلق چې زیاتره کډوال دي او یورپ ته راغلي دي د روزګار په لټون کې، هغه څه علتونه تاسو ویني چې د بیا په ترهګر حملو کې ککړ شي او حملو کې د دې لاس وچار واکې داسې وي، هغه څه علتونه کېدای شي؟
هغه دوه درې وجې دي چې دیو کله نه راغل دي. مختلف رپورټونه دا وایي چې دیو د داسې خلکو په انفلوئنس کې دي، لکه په جماعتونو کې دیو ته دا ویل شوي دي چې د ویسټ یا د مغربي دنیا چې کم دا د دیو دا کم طریقې کار دی، دا د اسلام خلاف دی، دیو خلاف جهاد جایز دی. لکه داسې ګروپونه دي لکه داعش شو، آی اس اس شو، القاعده شو، په سومالیا کې شباب شو، نو دا غیو سره چې کم افیلیټیډ یا کم علاقان دي، هغیو یو برین واشنګ شوی دی. هغه چې دلته راشي هغیو له مختلف ټارګیټ ورکي چې د مغرب خلاف، د ویسټ خلاف، د یورپ خلاف دا جهاد چې کم دی دا جایز دی. او هغه په وجه باندې چې کم خلک دلته حملې کړل، که تاسو وګورئ په برطانیه کې حملې کړل، که تاسو وګورئ په فرانس کې حملې کړل، که تاسو وګورئ په نور ملکونو کې، نو هغه زیات تعلق یا د القاعده سره خوتلې شوی دی یا د داعش سره دی. نو دا یو داسې دی چې ټول مسلمانان خو که تاسو وګورئ جرنلی په یورپ کې خو تقریبا 50 کروڑ خلق اوسیږي، او په هغه 50 کروڑ کې 8% مسلمانان دي. په برطانیه کې چې کم دی 1.5 لاکھ مسلمانان اوسیږي، په دې کې 1.5 لاکھ پښتانه اوسیږي. نو که د دې دا جرنل لغه تاسو والی یو یو پرسنټیج، نو هغه خلق چې کم په دې کاروایانو کې، کم تخریبي د دهشتګردۍ کاروایانو کې انوالو دي، اغه ډیر کم دي.
خو بیا هم اوس برسټر صاحب دې دغه مهم تپوس تاسو نه کوم. تاسو ول چې شمیرې براته خود له پښتانه پکې 1 لاکھ په لندن کې برتانیا کې دي. تاسو ول چې ټول دهشتګرد نه دي، نه په دهشتګردۍ کې کړل دي، ځنه مخصوص خلک دي. خو دغه مخصوص خلکو په دهشتګردۍ کې د انوالومنت یا ککړ کېدو په وجه باندې ستاسو غونډه خلک یا د نور خلک چې په دهشتګردۍ کې کړل دي، په ژوند باندې څه اثرات شوي دي، څه چیلنجز فیس کوي ویني؟
بالکل ډیر زیات اثرات دي. لکه دلته مختلف سروې شوي دي، پاغه کې دا شوي چې اجتماعي د ټول یورپین د مسلمانانو خلاف یو نیگیټیو ایمیج دی، یو منفی سوچ دی. په هغه کې دیو چې کومه سروې کړل دي، هغه کې دا دی چې یو مسلمان ینګ الک، یو ځوان چې هغه خپل سبق ختم کی او بیا د روزګار په دپاره اپلای کړي، نو هغه که د نور خلکو وسکه یو جاب تا لس کسانو اپلای کړي او هغه کې دوه مسلمانانی او اته په کې د نورو لکه یا د نورو د اسلام نه بارخلق وي، نو سروې دا وایي چې هغه زیات چانسز داده چې د نورو تبا روزګار میلاو شي بنسبت د مسلمان. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې جرنلی خلک دلته په یورپ کې دا ډیفرنشیټ ډیر کم کوي، هغه اسلام ایز ا یو دغالي او ایز ا مذهب علی، او هغه کې دنه چې څومره مسلمانان دي، هغه د زیاتو خلکو د علم یا د اویرنس د نو کې دوه پوجا اغا ټول مسلمانانو ته زیات تر په یو نظر ګوري.
اوس دیکه دا چې دا چې کم چیلنج دی، تکم دي زهر تاسو کو پدې کې تاسو غونډه خلک چې هغه په قانون په هدي په دغه ټولنه کې یو مهم کردار لوبوي، هغه څه کوي د دې د مخنیوي لپاره یا دا مسله کې د کومک لپاره؟
ګوره ښه خبره دا ده چې کم دا یو خلک دي دلته چې کم مسلمانان دي، خصوصا ما تاسو ته چې څنګه ویل لکه د برطانیې مثال زه تاسو له درکم، په برطانیه کې 1.5 لاکھ مسلمانان دي او په هغه کې 1.5 لاکھ پاکستانی دي او څه د 1 لاکھ نبره پکې پښتانه دي. نو دیو ډیر ښه ښه دا ینګ الکان چې دي دی کې ډیر ښه لکه پولیټیشن دي. اوس که تاسو وګورئ د 1015 کسانو پورې خو زموږ صرف په پارلیمنت ته رالو، داسې که نوي وکیلان وګورئ هغه ډیر تکړه وکیلان دي، هغه په قانون کې چې کومې خامیانې دي هغه حکومت ته په ګوته کوي. لکه چې دې کې دا قانون پولیس په غلط طریقه استعمالوي، دغه باقاعده یو رپورت شایع کیږي او چې کم نور اویرنس دي، لکه دلته داسې ګروپونه شته چې کم حکومت ته دا خبره کوي چې تاسو د اسلام په دغه کې په اسکولونو کې اویرنس دغه کوي، ځکه چې دلته کم سلیبس دی په هغه کې خو نور تاریخ خو دی کیږي، خود اسلام بارہ کې ډیر کم خبرې کیږي. نو د اسکول نه والا، د نرسری نه والا، د اسکول د یونیورسټي پورې چې دا خلک چې کم دی دیو ته د اسلام بارہ کې تعلیم ورکړي شي. د یورپ خپل یو اسلامي کیسټری ده. که تاسو وګورئ مسلمانانو په یورپ کې د سپین، انډولیسیا او داسې دغه وخت چې کوم 1000 کالو پورې حکومت کړی دی، داسې اوټمن امپایر خلافت عثمانیه وګورئ، هغه دا بلګیریا، رومانیا، دا ټول ملکونو باندې په سینچریز حکومت کړی. نو دا خلک چې کوم دي، دا د انګریز یا د یورپ خلک دي، دا د دې تاریخ نه بې خبره ساتلي.
په کار چې دا خبر کړی شي
خپل هغه اسلامي تاریخ چې کوم دی هغه ډیر روښانه دی. لکه که تاسو وګورئ په آ ټایم کې کوردبا چې کوم وا کوم خارو، هغه په یورپ کې د ټولو نه ماډرن خارو، او دلته چې کوم ساينټیفیک کارونه کېدو هغه یورپ د دغیونه ځکړه
وکړه تاسو مطلب چې په یورپ کې یا په دنیا کې مسلمانان چې دي هغه په دهشتګردۍ کې یا په دغه قسمه تحریکونو کې ککړ نه دي پاتې شوی. برس اسلام صاحب ډیر شکریہ تاسو دا کوم چې موږ ته موخ راکو او موږ سره په دغه مهم موضوع باندې مرکه وکړه.
ډیره مهرباني روان بھائی.
ډیره مننه برسټر اسلام خان د لندن څخه موږ سره ملګری وو. ګران اردوونکو او لیدونکو چته زما چې بیت راشنو بوزو بمو بنگلاديش ته چته چې روهنګیا مسلمانان د درملنې د لوی چیلنج سره مخ دي. په دې موضوع یو مهم مرکزه ته وړاندې کوو خو یو د مینه پس
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
اوس خبره د روهنګیا کډوالو د روان کال د اگست میاشتې راهسي په برما کې د تشدد د لاسه کډوال شوي نږدې شپږ لکه روهنګیا مسلمانان نږدې ګاونډي هېواد بنگلاديش ته رسیدلې دي. په لارو د موسمي قدرتي مشکلاتو څخه علاوه د امنیتي عسکرو د څار د لارو بندولو او یو شمېر نورو چیلنجونو نه وروسته اوس دغه کډوالو د بنگلاديش په انتهایي وړو او بې وسایلو خیمو کې ژوند د سخت مشکل سره تیریږي. ډاکټر هینا قریشی هم د هغه مرستندویو او خیګړه کوونکو څخه یو ده چې دغه روهنګیا د ناروغانو د درملنې په کارونو کې کومک کوي. د ډاکټر هینا سره زموږ همکار عمران جدون یو مرکه کړی ده. تاسو پام ورته راګرځو.
ثانک یو ډاکټر قریشی فور یور ټایم.
ډاکټر قریشی تاسو په کم کیمپ کې د رضاکار په حیث کار کوي او دغلته حالات څنګه دي؟
I'm in Cox's Bazar and
we are Bangladesh Cox's Bazar da Rohingya da Kadwalu Balukali camp ki karkawam da ghair dawlati tanzim Meet Global da Bangladesh zai ghair dawlati tanzim da Hope Foundation sara pagada karkawi mush da dui da sehat sangi ya tibbi mat ki khidmatuna tar sara kawu ma da nadi pa yow shmir barkho ki da sehat pa mat ki der kar kade de دلته چې د کم کډوالو یا ناروغیانو حال دی ما چری هم نه دی لیدلې. موږ سي کمی کیسه او خبرې د دوی څخه اورو هغه ډيري غمجنې دي. فکر نه کوم چې چا به هم دغه ډول کیسه کله هم اورېدلې.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تر مخه بنگلاديش ته د شپږ نواخل تر اتلګه پورې روهنګیا مسلمانانو په ورستیو کې کډې کړي. کډوال په کوم رنګ خو نه دی اخته، خصوصا د ماشومان حال راته وایي.
Sure. So I think the most important one that
دوی د ناروغي تشخیص وکړای سي دا خلک د یوې لوی صدمه او زینی ور سره مخ شوی دي. دا تنان وهل شوی دي، جنسي زیاتۍ ور سره شوی دي، سوځول شوی او په ګولې وشتل شوی دي. نه یوازې هغه وخت زورول شوی چې کله دوی په میامار کې ژوند کوو، بلکې د تشتیدو پولیس رسیدو او بیا دلته بنگلاديش ته را رسیدو پوری دا ټوله موده په دغه خلکو سختي تیر سوی دي. او بیا دلته په کیمپ کې کوشنی ځای کې په غاڼه ګوډه کې خلک د بغیر سهولتونو او د ناروغیو سره ژوند کوي. دغه خلک په یو شمیر ناروغیو کې اخته دي. زه په خپل د ماشومانو ډاکټر ایما. نو په ماشومانو کې د خوراک ډیر زیات کمې دي، نمونیا، د شزو مرز، د سرمنی ناروغي می هم پکې لیدلې دي. په ډېر خلکو کې د اوبو کمی ده، د خوراک د کموالی، د صفا اوبو د نشټوالی د وجه څخه دا خلک په یو شمیر ناروغیو کې اخته دي.
د امداد
څه صورتحال ده او د ملګرو ملتونو د روهنګیا مسلمانانو کډوالو لپاره تر اوسه څه کړي دي؟
نه،
سما په فکر کم ګامونه سي اخستل سوي دي، هغه کافي نه دي. په دې مت کې ډیر څه کول دي، ډیر ګامونه اخستل پکار دي. څنګه سي د دې اړتیا ده نړۍ لیا تر وسه خپل خبرګون په دومره لویه کچا نه دی ښکاره کړی. د کم چې دا خلک مستحق دي، دغه زورول سو خلکو ته خوندي ځایونه پکار دي، د صحت پاملرنه او خوراک ورته پکار دي. مالې د لري دي چې دوی د خوراک سہولتونه د کډوالو ته برابروي. دوی په دې لړکی کمپونه جوړ کړی دي چې پکې د روغتیا پاملرنې مرکزونه، د خوراک ځایونه، ماشومانو ته د پیو ورکولو مرکزونه هم پکې جوړ کړل شوی دي. د دوی د بشري مرستو ځخه زه خوشاله یم، خو بیا دغه کډوال ډیر زیات زورول شوی دي او د بشري مرستو ته په لویه کچه اړتیا لري.
تاسو دې وړاندې په شام، پاکستان، افریقا او منځنۍ امریکا کې د کډوالو خدمت کړي. څه ګوري چې دغلته حالات د نورو ځایونو څخه څومره بدل دي؟
زما
د یو کړکیچ بل کړکیچ سره موازنه کول نه ده خوښه، خو بیا زما په فکر مهم توپیر دا دی چې دغه کډوال یا خلک ډیر زیات زورول سوي دي. دغه خلک بې ژبه ګڼل کیږي او دا ماته د دوی په کیسو کې هم شکار سوي دي. د دوی د صحت پاملرنه کله هم نه ده سوې. بنگلاديش ته د را رسیدو وړاندې ورته دوی ته هیڅ کله هم ویکسینې نه دي لګول سوي. دا تنان د خلکو د پاملرنې عادي نه دي. مهمه دا ده چې کله دا خلک خپلې کیسې کوي نو تاسو ته به داسې په ایرانتیا ګوري چې آیا د دوی د کیسو یا د خبرو به تاسو باور وکړئ او کنه.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام وی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
اوس په خره کې کرکټ. تیرونه د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمر کرکټ زلمو پاکستان ته ماته ورکړه. افغانانو د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او په نړۍ کې د افغانستان سفیرانو او نورو مخورزو په دغه غټه ډیره خوشحالي کړې ده. دا وخت موږ سره د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانه مشر نسیم دانش هم دلته په واشنگتن سټوډیو کې ملګری شوی دی. سلیم شه دانش صاحب،
ډیره زیاته مننه تاسو هم ستړي مو شئ، ټولو هیوادوالو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې
کوم. اول خو یو وار مبارکي در کوم، بیا افغانستان کې ډیره خوشحالي ده. تاسو خپل احساسات سو اول چې مور دل چې پاکستان ته ماته ورکړه د افغانستان د کرکټ زلمو.
ډیره زیاته مننه، زه هم تاسو ته او ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. لومړیو کې ما د سیش مارله چې افغانستان د پاکستان نه چې ګروپ لیول کې لوبه وګټله ما یو تصدف وو. او دوهم ځلته ما ویل چې دا لوبه به ډیره دلچسپ وي او هیڅ امکان نه لري چې افغانستان د پاکستان غوندې یو هیواد څخه چې په کرکټ کې ډیره سابقه لري دغه لوبه وګټي. نو هغه د توقع خلاف چې کوم کار وشو هغه پاکستان ته ماتې ورکړل شو. بیا ماتې داسې ورکړل شوه چې درې شپېته رنځونو باندې ټول ټیم آؤټ شو. نو دینه هغه بل ځل هم پاکستان په درې شپېته اوه پنځوس وو که درې شپېته وو که په درې اتیا باندې آؤټ شوی وو. نو په دې رینج کې چې دا کومه ماتې دوی ورکړه پاکستان ته په یو سلو پنځه اتیا منډو باندې، دا واقعاً یو سرپرایز وو. خو احساسات دې نور هم زیات کړل او نور هم خلک خوشحاله کړل. زه هم ډېر خوشحاله کړم او ډېر داسې لکه ماته داسې فیل کېده چې زما د لاس یو نیالګی چې مونږ کېنولی وو یا مونږ د ادارې د باندې کار کړی وو تیرو درو کلونو نه. دا
چې کله مشر د ادارې په دغه دور کې زیاتره زلمي په دې لوبډله کې وو یا تاسو اغستی وو یا مولیدلی وو، اوس تاسو وینئ چې دې لوبډله کې چې کوم زلمي دي هغه به د ملي لوبډلې برخه جوړ شي په راتلونکو کې؟
زیاتره ټیلنټډ لوبغاړي په دنیا کې
څو نمونه پکې کا واخلې راته.
او یو په دې اوسنۍ لوبډله کې هغه ټیلنټډ لوبغاړي چې دي هغه د گربز او دا ابراهیم زدران او دا یو چې سلیزه یو هله په دی فائنل لوبه کې د پاکستان خلاف اکرام علی خیل او دا نوین الحق لک ډیر خو بولر دا کیپټن هم دا دی ملي دی نونس کله نوزوانانو همدارنګ رسولی پونم باندې یو ورور دا او دا غنور طارق سانګ زید دا د سی لوبغاړي دي چې هم تر اوس د وسنه ډیرو یې په ملي لوبډله کې لوبه کړې ده لکه دا کیپټن ده او باز نور لوبغاړي په ملي لوبډله کې لوبېدلې دي.
دنیا کې اوس څه کم کرکټ روان دی، زیاتره ینګ تازه زلمي چې په کرکټ کې اخستل کیږي. د ویراټ کوهلی مثال ډیر زبردست مثال ورکول کېدای شي. افغانستان کرکټ کې اوس داسې کم تصور شته، سټریټجی شته چې هغه تازه زلمي اخلي د راتلونکي ورلد کپ لپاره تیاری.
ډیره مهمه ده که څوک لانګ ټرم سټریټجی لري، اوږدمهاله پلان لري. د 2019 ورلد کپ لپاره باید له دې زلمو کار واخیستل شي او دغه زلمي د اوسنه په لوبډلو کې ځای په ځای کې اوسنه وخت ورکړي، اوسنه د دوی سره ولګي، اوسنه د ملي لوبډلې سره په کمپونو کې کوم چې دوی ټریننګ کوي دی او ایونت لپاره په هغه کې باید دغه زلمي برخه واخلي. ځکه انډر 19 ټیم د ټولو دنیا د کرکټ ټیمونو د ملي ټیمونو دا بیک بون ورته وایي. ټول لوبغاړي زیاتره هم دې ناراضي هغه هنټینګ کې چې ته په ډومیسټک کې یو څوک کا ایکسپشنل پرفارمنس وکړي هغه ډایرکټ ټیم ته راځي. که نه زیاتره هغه د کرکټ پلیټ فارم کې د انډر 19 نه دغه لوبغاړي ملي لوبډلې ته راځي. که تاسو وګورئ دا ډېر مهم ده دغه ټیم چې باید کار پی وشي.
دانش صاحب، تاسو کرکټر پاتې شوی، تاسو تجربه کار پاتې شوی، د ادارې مشر پاتې شوی، کوم تر ټولو غټ چیلنج دی دا وخت چې افغانستان کرکټ په ټیسټ کرکټ ټیم کې بدل کړی شي او د هغه چې کوم سیالۍ دي هغه سیوا کړی شي؟
ګورئ، افغانستان په ډېر اولنی سټیج کې ده او دغه پروګرس یو شی چې ډېر زر پرمختګ وکړي هغه که ښه منیج نشي، هغه که اداره کې یو ټاپ رهبریت کارونه کی هغه کی په کرکټ پو خلک کارونه کی هغه کی دسې خلک کارونه کی چې کرکټ باندې پووی او اداره باندې پووی دومره تیز چې دا پرمختګ کړي دی هم دومره تیز دا غره غرزی هم نو په دې وخت کې باید دولت ته پکار دی کرکټ بورډ ته پکار دی چې ډېر دی سمارټنس نه یا ډېر دی او خیارای نه او چلکای نه او په دې برخه کې د اوږدمهال پلانونه کار وکړي. دغه لوبغاړي باید 2019 ورلد کپ کې جاتره باید د 2019 ورلد کپ کې دغه لوبغاړي ودا وس چکه.
افغانستان چې په کم وخت کې ته د کرکټ رئیس و هغه وخت کې کرکټ په دنیا کې مشهور شو ډېر زیات. یو خبره چې ته په فخر کول چې تاسو په وخت کې تا کړی دا غسه ده
زه چې فخر پہ کوم هغه داد چې په دې اداره کې دغه کله چې دا په 2011 کال کې زلمړنه اجرایوي رئیس او مددي ادارې دغه افیلیټ مونږه افیلیټ ممبرشپ درلودو د نړیوال کرکټ شورا. نو په دې وخت کې دغه لوبډله ما په لومړي ځل باندې په شارجه کې د پاکستان سره ولوبوله. هغه ورځ چې د افغانانو احساسات ما ولیدل، هغه ورځ چې ما خپل احساسات ولیدل، هغه ورځ هغه ټیم چې د شاهد افریدی فینز وو زمونږ ټیم کې هغه ملیل ټیم لوبغاړي د شاهد افریدی فینز وو هغه ته شاهد افریدی بال کو او دې پر باندې بیټینګ کو د یو تصور وو او زما د ژوند هغه خوشحالترینه مرحله وزګ په لومړي ځل لکه زمونږ په خوانه چې مشوم وو ما په 1992 کې په 1993 کې په 1995 کې په هغه وخت کې به مونږ شاهد د پاکستان لوبډلې فین وو په پاکستان کې مونږ اوسېدو
خپل بیټینګ کو بالینګ دکاو
زه بیٹسمین وو ما بیټینګ کو
سلیزری والی دی پکې
وو او ډېر وخت
ډېر مهرباني چې موږ ته مخ راکو
ډېر مننه
ډېر مننه ګران لیدونکو هم دا ورځې پروگرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پر ونه په ویب پانا www.diva.radio.com باندې کتل شي. زه د پروگرام قربا رحمان بنره او تاسو نه اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ.
ازادی او مرکبا زانته یو لار خو هم ما ته پتاوه چې کز زان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
نو خبر منو ریدون کاولیدون کو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ترسي او د دې خبرونه وروسته به تاسو د ځوانانو خبرونه اوري. د دې خبرونه قربانه بوینن سمګه همکاران مجاهد جواد او نایله محمد. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې د دوی سره ګډون هم ولري او ورته ټلیفونونه هم وکړي. تاسو لپاره به مهمه موضوع هم راخستی چې تاسو خپل نظر هم ورسره کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په خبرونه کې شریک کړئ. از د دې خبرونه قربانه منزه شهید
او زه بختور شه
او د دې ترڅنګ زموږ د دې خبرونه پروډوسر عمران خان د هغه څخه هم مننه کوو او د تخنیکی اړخ ته نور انجینرانو څخه هم ډیره مننه کوو. تاسو په لوی الله سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.